دا مشال ریډیو دا سحر نه بجې شوریدن کورند زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال جون میاشتې 11 نیټه را زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنۍ غړې سلام پښتو کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او تر څنګ څو سندرې درورو خبرونه لبوريوال کاکړاو.
لمړی دا مهم خبرونو سرټکی. هزارا ډیموکراټیک ګوند وای د دوی په وژنه کې بهرنی لاسونه نسته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه نه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې 44 دولت مخالفه وسلوال وژل دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 نور پوځیان عراق ته ولېږي. هزارا ډیموکراټیک ګوند وای د دوی په وژنه کې لاس بهرنی لاسونه نسته بلکې د دوی په وینا قاتلان د کوټې په ښار کې دننه اوسي. د خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزارا د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیا ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي.
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لیں؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگولی پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي، هم د کوټه د خار په باچا خان چوک، منان چوک، د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پډا گوي چې هزارګان مونږ وجنو.
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل دوی ورځې وړاندې وویل چې په بلوچستان کې د ترګري په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دې تړاو ځینې کسان نیولي هم دي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا تېره ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه داسې معلومات نه دي وړاندې سوي چې هلته د هند لاسوهنه ثابته کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې 44 دولت مخالفه وسلوال وژل دي. د یاد وزارت له خوا بیګا خبر سوی خبر پاڼه کې لیکل سوی چې دا عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې سوی دي. خبر پاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال نه وسلوال ټپي سوی هم دي. په دې عملیاتو کې پولیسو، پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه، خو دانه دی ویل سوی چې هغوی ته هم څه مرګ ژوبل رسیدلې او کنه. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یوې چاودنې دوه تنه ټپي کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا شاوخوا 8 بجې په غلجي مارکیټ کې د پژواک خبري اژانس ځای دفتر په دروازه کې د نشول سوي بم له امله رامنځته سوې ده. دوی وایي چې د پیښې په تړاو تر دې دمه څوک نه دي نیول سوي خو پلټنې روانې دي. چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. امریکای ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 نور پوځیان عراق ته ولېږي. دا خبره د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه. د ویل
د پرزیدنت هیز ټیم ار کانفیډنت دټ فور ناو
د وی ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دی چې د اوس لپاره 450 نور پوځیان چې د سلام شروع او روزنې لپاره د تقدم په نوم هوایي ډګر کې اړتیا ورته سته ځای پر ځای کړي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو، کوردي پیشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قوماندې لاندې دي د مهمو سامانونو او موادو د ورکړې هڅې تیزې سي. سپین ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر الابادي د وړاندیز په رڼا کې کړې ده. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د سختدرزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګري ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدرزۍ ځای نسته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. ده زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد سي. نور سلطان نظربایف د نړۍ د مشرانو کانګره او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته د یو پرمختللي او زغم لرونکي هیواد په توګه وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. عراقی چارواکي وایي چې موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نومونه اخیستلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تېره ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې درې پولیس او درې عام وګړي پکې ووژل سو. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپي سوي او شاوخوا یو شمېر موټرونه سوځېدلې دي. روغتیایي چارواکو د دې زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې پېښې پړه نه ده منلې. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره وایي چې د شام تر 6000 ډیرو وګړو په تېره یوه اونۍ کې ترکیې ته ورته کړی. دغه کسان د شام په شمال کې د تلبیز ښار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله ویری څخه ترکی ته ورغلی دی. د تلبیز په ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي، یو شمېر ښارګوټي د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته نیولې دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو خوږی چې پکې اوري. د بلوچستان د کوټې د شیعه هزارګانو مشران پر هغوی د هدفي بریدونو ذمهوار بهرني استخبارات نه بلکې په همیات ښار کې فعالیت ځینې مذهبي ډلې ګرځوي. د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وایي امنیتي ادارو ته د سوبې د امنیت ټینګولو لپاره په زغرده ویلي دي.
موږ ډېر په سختي سره د هدایت ګورنمنټ په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنټ ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په یو جیل کې پرون د هغه هیواد یو داسې وګړی په دار وځړول شو چې ویل کېږي د یو چا د وژنې لپاره د تورن پیژندل کېدو پر وخت یې عمر لا 13 کالو کم و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو ادارې او چارواکي وایي د هیواد د قانون تر مخه د مجرم ګرځول شو ماشومانو قضیې باید ځانګړي عدالتونه فیصله کړي.
خصوصي کورس پای د دې ماشومانو لپاره خو د اوسه پورې په ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورس نه جوړ شوی.
او د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په تیرو دوو کلونو کې ونه توانید چې د صوبې ترقیاتي بجټ پوره خرچ کړي. د چارو یو شنونکي هیله ښیي چې د صوبې حکومت به دا ځل په دغه لړ کې له احتیاط کار واخلي.
بجټ چې کوم دی د استعمال په باره کې به ډېر زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش وکړي چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د احمولنې رپورت په بلوچستان او په ځانګړي توګه مرکزی ښار کوټه کې په دې ورستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي چې پکې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نخښه کیږي. هزاره مشران وایي کومې مذهبي ډلې چې دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې دا چې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناوې هم کوي. دا لغه ورسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بگټی دوه ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دې تړاو ځینې کسان نیولي هم دي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورت لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیرې یک شنبه په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ووژل سو. په دې پیښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شیعه مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بگټی تر دې یاده پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولي دي. د ویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی. خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې ګانی هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگول پنور خلق تور نہ لگو زبا بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه زکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي، هم د کوټه د خار په باچا خان چوک، منان چوک، د وزیر اعلی او گورنر له کور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټ غوندي په وړکوټ شار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل سوي دي چې په کوټه کې د قیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کم کار روان دی، د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کم څوک د انټلیجنس کم نظام دی، د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیابه سي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي شار داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د ویل داسې ښکاري چې په شار کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نشته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی چې څو خبر دی چې کوم علاقہ کې چې دی سره روان دي سند روان واقع اوسو درې میاس بعد بالکل مجدا کنفیشن ورکول سو پولیس تا ایف سی تا څو ډیر وخت درې میاس بعد رالی یو پله پسې چې دا دغه وکی 12000 پولیس والا دا کوټ کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ
دا یادونه ورده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري، په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل سوي دي چې زیاتره یې هزارګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د گورنر پراج له دې کبله بدل سوی و چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزارګانو خونړي بریدونه سوي و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې د مجرمانو د مرګ په سزا تر بندیز پورته کېدو وروسته په هغه هېواد کې د ترهګرۍ په تور پیژندل شوي یو شمېر کسان پانسي کړل شوي دي. له دوی څخه یو تن آفتاب بهادر مسیح چې پرون چهارشنبه په دار وځړول شو. د هغه په اړه ویل کېږي چې د قتل په تور سزا ورته په 45 کلنۍ کې اورول شوې وه. دې ته ورته قضیه د شفقت حسین په نوم د یو بل کس ده چې د مرګ سزا یې 4 واره ځنډول شوې. دا چې په پاکستان کې د داسې کیسونو په هکله د قانوني چارو پوهان څه وایي دا به د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې واورو.
په پاکستان کې د شروع په ورځ آفتاب بهادر نومي تن ته د 3 کسانو د قتل په جرم د پانسي سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسائی و په 45 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. بلخوا په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته 13 کال د پانسي په سزا اورولو هم لانجه رامنځته شوې ده چې د یو ماشوم د تختونې او وژنې په جرم یې د پانسي سزا 4 وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغه کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کېدی شي او چې دا ثابته شي چې دا جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا هغې له ورکړ کېدی شي. حالانکه هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایت ته نیمه سزا ورکړی شي خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي کسان په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسٹس سسٹم دے آرڈیننس دا غی مطابق ار افینڈر دی کنا چې دا عمر د 18 کالو نه کمی نو هغه ته لکه پانسی نشته چې کم قانون سازی شوی ته مونږ غواړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي کو اکثر ابهام په دی باندې چې اکثر لکه چې میډیکل رپورٹ دی دی چې عمر یې وی بس سیشن کې مختلفی نو حکومت کم قانون دی خو ډیر کلیئر دی چې د قانون مطابق چې لکه خصوصي کورس پي د دې ماشومان لپاره خو د اوسه پورې لکه ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورٹ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي که عدالت په داسې کیسونو کې د پانسی سزا اورولې وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورٹ مداخلت ونه شي نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
اخیری سپریم کورٹ داسې کیس اوري نو دا تاسو کې چې د څومره کال تیر کړی وي نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی وي نو سپریم کورٹ بیا چالا د مرګ سزا نه ورکوي او کله مرګ سزا ورکړي شي وي اگر کوم کې عمر کې دي چې دغه چې دا کېد چې دغه پاغه سزا کې وشمارل شي او چې هر څومره وخت تیر کړي او سزا یې معاف نشي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني او نه غیر آئینی
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه 153 کسان پانسي شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ماشومان د خیر خګړې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورت کې وایي چې په پاکستان کې د مهنت مزدورۍ کوونکو ماشومان د حقونو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانون سازي نه ده شوی. بلخو په هغه یواد کې د ماشومان د حقونو ادارې وایي په دغه لړ کې تر ټولو کم کار په بلوچستان صوبه کې شوی دی. تفصیل په دغه اورو د فرخندې اسد پر رپورت کې.
یونیسف 13 میاشت په خپل یو رپورت کې ویلي بو په پاکستان کې قانون د هغو ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره پوره نه دی چې په بازارونو کارخانو او یا نورو ځایونو کې کارونه کوي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې بیا وایي په بلوچستان صوبه کې په دې اړه تر ټولو لږ کار شوی دی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارې سیف دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې د عدالتسم بدلون وروسته د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د قانون په برخه کې کار نه دی شوی.
د اتلسم آئینی ترمیم د صوبایي سطح باندې هم قانون سازی شوی ده. په درېو صوبو کې د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین دا لاګو دي.
د یونیسف په دغه رپورت کې دا ویل شوی دی پاکستان 15 کاله مخکې په 2000 کال کې ویلي وو چې دغه هیواد به د ماشومانو نه جبري کار اخیستل ختموي ولې تر اوسه یې خپل دغه لوه سرته نه دی سوله. د کوټینا خبریال سید علی شاوای په صوبه کې سناسه درویش لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او په دغه کې زیاتره مزدوریانی کوي.
د دې صوبې چې کوم مشر وزیر دی ډاکټر مالک بلوچ هغه بارها دا خبره کړې ده چې په دې صوبه کې درویش لکه بچان هغه د سکولانو سره د باندې دي. د اکثره بچان دا دي چې دلته مشقت کوي، مهنت کوي، مزدوري کوي یا داسې بچان هم شته چې هغه د بیرهروي شکار دی. ځینې ماشومان په نشو باندې اخته دي خو تر اوسه پورې ایالت چې کوم حکومت دی هغه په دې کې نه دی بریالی شوی چې دلته داسې یو قانون سازی وشي.
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی او د افرادي قوت او د مزدورانو د حقونو په اړه د حکومتي کمیټې یو غړی منظور احمد کاکړ وایي دوی په دې لړ کې د مزدورکار ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په یوې پالیسۍ او قانون کار پیل کړی دی.
مختلفه ګیرج کې کار کوي یا سکول لچا فوټوالي نو په قاعده سوشل ویلفیر دی او بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن دی دا ټوټل برداره باندې کار کوي او لګیا دي او په مختلفو علاقو کې ټیکنګ ټیم د دې کلاسونه شروع دي او هغه بچان د پاره چې دغه پالیسی جوړه شوی ده او پر هغه باندې کار شروع دی بلکې ز په خپل پر هغه باندې په ټایمینګ چاپیم ومه.
یونیسف په پاکستان کې د مزدورکار ماشومانو په اړه په خپل رپورت کې دا هم وایي پاکستان له 215 کال وړاندې چې د ماشومانو د حکومت د خوندي ساتلو لپاره کوم لوزونه کړی وو په هغه کې یو هم سرته نه دی رسولې او باید د قانون د جوړولو سره سره دغه هیواد د قانون عملی کولو ته هم پام وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلي
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو
اور ان کو پداسه حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادا کوي چې د هغه صوبې په حکومتي ادارو کې درغلۍ او ډېر رشوتونه ختم کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اداري فساد د لمنځه وړلو د حکومت غیر واضحه پالیسیو په خیبر پختونخوا کې د پرمختیايي کارونو عملي کېدل اغیزمن کړي دي. د دې پوهانو په خبره همدا لامل دی چې حکومت نه دی توانېدلی د صوبې ترقیاتي بجټ پر وخت او سم توګه ولګوي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ وګورو.
ټاکل شوی چې را روانه هفته به د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل 2 کلنۍ دوره کې د بجټ په پوره پوره خرچ کولو کې ناکامه شوی چې له وجې یې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثره شوي دي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې حق لوایي
پروسه کال هم تقریبا 85% بجټ استعمال شوی او نور پیسې لګ شوی او سخت هم تر اوسه پورې چې کم نن معلومات دي دا غیر تر مخه اوسه پورې د سل عرب روپو چې کم ډیولپمنت ترقیاتی بجټ وو هغه کې 85.5% تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دویم کال دی دا روان دی چې دې خپل بجټ پوره طریقې سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسي ډیره پیچلې ده چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځان ښکار کیږي.
پیټیای کله حکومت جوړ کو پکې پی کې هغه سنوې اصلاحات چې هغه انټروډوس کړو چې هغه سپیشلی چې کوم دا ټینډر پروسس ده هغه کې شفافیت راوستو دا لپاره یا چې کوم د کمیشن او رشوت په حساب چې کوم پیسې هغه ستې کیږي هغه د مخنیوي لپاره نوې سیستم انټروډوس شو. نو یو خدا وجه و چې د نوې سیستم د وجه هم سپینډینګ چې ده دا سلو ده. باقي دین علاوه چې کوم بنیادی مسله دا غدا ده چې څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو ګوره خو خوځيتي کې روز پر ورځ خو دا غي چې کوم آوټ پټ دی دا غي چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره دا غي باندې چې دا غي هغه شانته وده نه کیږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې به د خپلې واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي، آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره مختص شوی پیسې سل په سل خرج کولو کې بریالي شي او که څنګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زما خیال چې دا اوربیزل خو چې شوی نه هغه هم مونږ هغه باندې خبرم پیدا کړو چې را حکومت پاک په دې پیسو په استعمالولو کې ناکام شوی دی. خو هغه لږ هغه وخت چې دومره پام نو کړو اوس دغه بینډ په بینډ ځنو شو سرپدار چا پام دی او حکومت هم د فشار د لاندې راغلی ځکه چې بار بار دغه کلیریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي. نو زه دا چې فکر کوم چې د درېم کال د بجټ چې کوم دی د یوټیلایزیشن د استعمال په اړه کې به ډیر زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش په دا کوي چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو سیړونکو وایي د خیبر پختونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلارې جوړ کړي چې ساده او موثره هم وي خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخې ته نه کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د ملکیانو د طرفاتو د زیاتېدو مسله د سختې اندېښنې وړ بولي. دغه کمیشن ویان پرون د چهارشنبه پر ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په جګړو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې یو رپورټ خپور کړی ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په زرهاو ملکیان وژل شوي او ټپي شوي دي. له کابله پر دغه موضوع د صفی الله ستانکزي رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون يرغمل نیونې د دولتي او خیریه ادارو په کارکونکو حمله او په ځینو سیمو کې روانه جګړه دغه هیواد د ملکیانو د مرګ جوبلې اومده عوامل یادوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې تر دې دمه زرهاو افغانان وژل شوي او ټپیان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار دا مسأله زړه بګنون کې بولی او وایي چې د ملکیانو مرګ جوبلې سخت اندېښمن کړي دي.
ښه جنگ چې د افغانستان جریان کومه جګړه چې په خاصه توګه پورسته کلونو کې روانه ده، مونږ دا تاییدو چې په افغانستان کې د ملکانو مرګ جوبله یو بشري ناورین ده. او اوس هم دا سخته د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک باډن ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو له امله 978 ملکان وژل شوي او 1909 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د ملکانو د مرګ جوبلې دا اندازه د تیر کال د همدې مودې په نسبت 14% زیاتوالی ښیي. د براون پوهنتون یو نوی تحقیق هم ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په روانو جګړو کې 1000 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان دي. د ملکانو د وژنې ډیر مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي، خو دا ډله بیا دا خبره ردوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي حکومت باید د ملکانو د مرګ جوبلې مخنیوي ته یو مشخصه پالیسي جوړه کړي. په دې جرګه کې د غزنی د خلکو استازي شاه ګل رضایی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید نامعلوم سیاسي او امنیتي وضعیت پای ته ورسوي.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین
دولت باید له مخالفین او طالبانو سره د خبرو بحث روښانه کړي. یعنی دولت باید دا ووایي چې له چا سره خبرې کوي، په څه ډول کوي. نو که په افغانستان کې د سولې او خبرو او بیا یو ځای کېدو خبره کوم ځای نه نیسي، نو دولت دې د سولې بحث بې نتیجې اعلان کړي او ووایي چې د ستونزو د حل لاره جګړه او طالب وژنه ده. د بشري حقونو مدافع ډلې بیا وایي چې د ملکیانو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره باید حکومت د ځواب ورکونې فرهنګ ته وده ورکړي. دغه ډلې همداراز د افغان پوځیانو ترمنځ همغږي او د یوې سالمې سیاسي تګلارې انتخاب د حل لارو په توګه وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې موږ په کتاب ستا سندرې هم دروو. د حمزه بابا غزل د ګلپانی په غوړولو او ترې خوند اخلو.
I'm not afraid.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د سحر نه نیمه بجې کیدونکو دی لبوریوال کاکړه لند خبرونه اورو.
هزارا ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسونه نسته، بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه نه دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزارا د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري، هغوی نه یوازې په کوټه کې دي، بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې 44 دولت مخالفه وسلوال وژل دي. د یاد وزارت لخوا بیګا په خبر پاڼه کې ویل سوی چې د عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې سوی دي. خبر پاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال نه وسلوال ټپي سوي هم دي. امریکای ولسمشر بارک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 فوجیان عراق ته ولېږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر البادی د وړاندیز له مخې کړې ده. عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره نږدې 6 تنه وژل دي. د پولیسو چارواکو د نوم نشودلو په شرط ویلي چې ځانوژونکي 13 ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې 3 پولیس او 3 عام وګړي پکې ووژل شو. چا د دې پیښې په اړه نه منلې. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د سخت درزي د پر ضد د ګډي مبارزې غږ کړی دی. تیر ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګري ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سخت درزي ځای نسته.
خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبریالی رابیه اکرم خان اورو.
ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې خیبر پښتونخوا کې په مقامی انتخاباتو کې بدنظمۍ، دھاندلې او انتخابات کلدم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي، خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دینه به خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي همدغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامی انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په شمول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامی انتخابات په اړه ویلي وو چې داندی پکې شوې ده او بیا مقامی انتخابات کولو باندې د دوی اتفاق هم شوی وو، خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات اوچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې خیبر پښتونخوا کې مقامی انتخابات نه صرف متنازع شو، بلکې دا معامله ورځ په ورځ د اختیاروي حکومت مفاد په لړ کې خبر داوي چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرک رسپان خپل ادارې کلی کې د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه گاډو چتولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشانه کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن امان صورتحال بهتري او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، په هغه کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ ونه شو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دي. د شن پټانو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکل د سي په سړکونو هم نخکاري. ادارې زیاتوي د دلچسپي خبره داده چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوی دی، هغه خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوی دی. نو که دوی په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړی وي، نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولی. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود که دوی په دې مسلو توجه ور نه کړه، نو ممکنه ده چې سبا دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عیسائی تن د مرګ سزا پر عمل کېدو د بشري حقونو د اندېښنو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا په افغانستان کې د سکھ مذهب وګړو ته د ورپېښو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې له انیسې اجمل واورو.
ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لا غیر وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوی و. له دې وړاندې د بشري حقونو یوې ادارې ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډېر په کم عمرې کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې جړل او ویلي چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده، وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې دا دم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي، په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تېزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگھ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي، او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگھ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو، او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتلل وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. ایسوسیټډ پریس د بشري حقونو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود د افغانستان حکومت او د عدلیه چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره احتیاط نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی، زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پر امریکایي ولسمشر براک اوباما نیوکه کیږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوي، تمه کیږي چې نوموړی به ډېر زر په هغه هېواد کې د خپلو ځواکونو شمیر زیاتولو امر وکړي. د عراق د عراق په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر براک اوباما د انتظامی دغه تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړي چې زیاته تکیه پر هوایی بمبار او د عراقي او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
وایټ هاوس د سې شنبې په ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسلوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړه کړي. سربېره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکې کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخ نیولو کې پاتې راغلي. چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید اوباما انتظامی لپاره یو شلاروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامی تګلاره پر هوایی بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده، او که چرته دی د ټولو ځواکونو قمندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په 9 میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وا. خو د پینټاګون ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه بروزي، دا ځکه چې د پوینا هغه ځواکونه چې امریکا وار له مخه روزلي هغه ډېره شک کارکردګي شوډلې ده. دا وخت په عراق کې 3,000 روزونکي او سلاکاران میشتي، خو اوس اوباما انتظامیه غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکاره سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزی حکومت له لارې وسلې ویشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د عراق دویم ستر ښار موسل له تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موسل کې خپلوان اوسي وای کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي. د داعش تر ولکې لاندې دې ښار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال رادیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل انڅخه اورو.
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موسل کې له خپلو دوو وروڼو او دوو خویندو سره هره اونۍ خبرې کوي. هغوی ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی، د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي، زما ورور له کوره بهر سي راځي خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا، له موسل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چا ته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موسل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پخو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یوه میرمن چې مور او خویندې په موسل کې اوسي وایي، د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتي مخکې له کوره ووځي. نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا رښتینی نوم نه دی، وایي د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځند ټلیفون کار کوي، چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادي راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوان په موسل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موسل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا، د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، دا داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي، او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تیروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي له پاکستان سره د سیمې د امنیت ښه کولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم باید د نوموړي غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو سره د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په ډان ورسپانه کې زاهد حسین لیکي، افغان ولسمشر غواړي طالبان د خبرو میز ته کینوي، او د دغه کار لپاره یې د اسلام آباد نه هم د مرستو غوښتنه کړې ده. بل خوا سږ کال د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې ولیدل شوې، چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. کابل چیرته چې سکیورټي د دغه هیواد د نورو برخو په نسبت سخته ده، په دغه ښار کې په روان کال کې په وسلوالو حملو کې درنه مرګ ژوبله واوښته. بلخوا په شمالي ولایتونو کې هم د امنیت وضع خرابه ده، او دا هر سنه یوازې ولسمشر غنی ته مشکلات پیدا کوي، بلکې ځینې خلک د هغه د طالبانو سره د جوړجاړۍ په پالیسۍ هم سختی نیوکې کوي. بلخوا کېدای شي په روان وخت کې ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د تشدد د پیښو لپاره زیات زغم ونه لري، او ځکه یې پاکستان ته دا ویلي دي چې باید د هغو طالبانو او د دوی د مشرانو خلاف سخت عملیات وکړي چې په پاکستان کې پناوې لري. ولسمشر غنی دا خبرداری هم ورکړې، که چیرې پاکستان داسې ونه کړي نو دیوا د جوړجاړۍ په خپل پالیسۍ کې بیا بدلون راولي. په افغانستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي سره په ولسمشر غنی هم دا دباو زیاتیږي چې باید د پاکستان سره د خپل هیواد او د سیمې د امنیت لپاره سنجیده خبرې وکړي، او بیا په هیواد دننه هم په هغه دا دباو زیاتیږي چې د پاکستان سره د طالبانو په اړه سپینې خبرې وکړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي، د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف عملیات ترسره کړ، خو له دغې سره ځینې وسوال بیا افغانستان ته اوختي چې په دغه هیواد کې تراګر بریدونه ترسره کوي او کابل په دې اړه سخت اندېښمن دی. افغان چارواکي د هم وایي په شمالي وزیرستان کې د وسوالو لخوا په عملیاتو کې پوځ حقانی ډله پرېښو دي او باید د دغه ډلې خلاف هم عملیات وشي. ورځپاڼه لیکي دا خبره په خپل ځای سمه ده چې ولسمشر غنی غواړي د پاکستان سره پخوانی خبرې هېرې کړي او لزړنه د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي، نو باید پاکستان هم په دې اړه اوس سنجیده رویه خپل کړي.
فرخنده اسد واده افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار مشر ویلي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارکامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي پر دې باور دي چې که چېرته د ملي وحدت حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب شی ارزول شوې دي. جینس ډیفنس ونیسي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کیده. جان سوپکو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي، نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه یو امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بیرته افغانستان ته ورکړي. که بیرته دغه باور راځوندی شي او د افغانستان سره کومک وشي، فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې دوی پخوا افغانستان ته لیږلې بیا اوس لیږي، بیا ځای نه مصرفېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفې شي. د حامد کرزي پورې ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زنداني کړل.
د احمد شیبر رپورټ موریدو. اوس موریدونکو د ځوان افغان سندرغاړي جاوید امرخیل دغه نوې سندره تاسو ته
مش
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. پرون د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړو په خبري ناسته کې د ملي والی حکومت مشران د خلکو غوښتنو ته په نه پاملرنه تورن کړل. دوی ویل د خوست خلکو د تیر کال په ټاکنو کې پراخه برخه واغسته، خو د حکومت په جوړښت کې د دې ولایت کدرونو ته تر اوسه هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړل شوې. په دغه اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
خوست ولایتي شورا استازو او د یو شمېر مدني ټولنو او شوراګانو غړو وویل چې تر اوسه هم په دې ولایت کې هغه چارواکي چې په فساد تورن دي پر ضد عمل نه دی شوی، او همدارنګه په مهمو حکومتي دندو کې هم د دې سیمې کدرونو ته ځای نه دی ورکړل شوی. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکړوال د کانفرنس ګډونوالو ته دا مسله په دې توګه وړاندې کړې.
موږ افغان حکومت مشرانو غږ کوو په خوست کې دي په فساد ککړ کسان ونیسي او د قانون په رڼا کې دي مجازات شي. غواړي چې زمونږ وړ کدرونه په مناسبو پوستونو کې ځای پر ځای شي. په ولسمشر غږ کوو چې د خوست د پرمختګ په برخه کې دي خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مرستیال قومندان دلاور شاول ولس د نوي حکومت نه دا هیله درلوده چې ستونزې به یې حل شي، خو دوی د هرې ورځې په تېرېدو ناهیلي کېږي.
ډېر دې ته مې تمه توقع وه چې انشاءالله د افغانستان د دردمن ولس ستونزې به د دوی په وجود کې حل شي، خو د دوی د وجود نه ورز په ورز د افغانستان مظلوم ولس نه ستینځر وتر پیدا کیږي وتر اضافه کیږي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد داوود وقتی ویل که چیرې دوی د فساد پر ضد روانه مبارزه پرېږدي، نو د هغو وژل شوو کسانو له اخروي مسؤلیت نه به خلاص نه شي چې د دې موخې لپاره مدني او سیاسي حرکتونه پیل کړي ول. او د حمل په 14مه په یو ځای په یو ځانمرګي برید کې 22 تنه ووژل شول.
مونږ شهیدون ویر کړی دي، مونږ زخمیون ویر کړی دي چې ا د فساد د تاغر ټولول دي. اغه غوښتنه شهیدون ارمانونه مو پرا نه کړل، والله د قیامت په ورځ بو ای مشرا اغه شهید لوسی ته بګریوان وي.
قومي مشر مساجان زدران ویل د حمل د 14مه پیښې د بررسۍ لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو شمېر ګمارل شوی پلاو تحقیقات وکړل، خو نتیجه معلومی نشوی.
کچیر مونږ د اغه تیرو حرکاتو نتایج را ون رسیږي او مونږ غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل شي، مونږ مجبور مکلف یو چې د اغه نتایجو په لاسته راوړلو باندې بیا لاریونونو ته مخکو، اعتراضیا غونډو ته مخکو.
په دې خبري ناسته کې یو شمېر ویناوالو په ډیره توند لهجه په مرکزی حکومت لیدې کبله نیوکه وکړه چې د خوست د خلکو غوښتنو او اعتراضونو برخلاف د دې پر ځای چې په فساد تورن کسان مجازات کی، مرکزی حکومت په لوړو دولتي پوستونو او دندو ګمار لیدي.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده په خواهش کې چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم. دسته ماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته، د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو پرون د چهارشنبه پر ورځ د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې هغو زده کوونکو ته چې په بیلابیلو څانګو کې خپلې زده کړې پوره کړي د فراغت سندونو ورکولو پروګرام یا کانوکیشن وشو. له دغو ځوانانو څخه یو شمېر یې چې د سرو زرو مډال ګټونکي یو پښتون ځوان هم پکې شامل و. مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د پښتنو لپاره تر ټولو مهم کار د تعلیم په میدان کې پرمختګ کول دي. دوی زیاته کړه چې د یو کامیاب او خوشحاله ژوند راز د ښه تعلیم په ترلاسه کولو کې دی. په دغه اړه نور اورو د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
په شپاړسم جماعت کې د سرو زرو میډال ګټونکي پښتون ځوان بدرالدین خان له کانوکیشن وروسته د خپلې کامیابۍ په اړه مشال رادیو ته وویل:
زه بیسیکلی د زیارت اوسېدونکی یم. زما فیلډ چې وي اقتصادیات معاشیاتو، تر حد زیات ما محنت کولی که نورو 5 سبق ویلی، ما کوشش کولی چې 6 او 8 لس ګنټې سبق ووایم، ټیکنالوژي استعمال کړم او ټیچرانو کوم ډیمانډ چې زه هغه ورپوره کړم. پیغام ځوانانو له زما دغه دی چې کوم ستاسو د شوق فیلډ چې په هغه کې ته خپل کوشش کوئ، خپل محنت کوئ.
په دغه موقع د شپاړسم جماعت ډیګري یا سند ترلاسه کوونکي عطاوله د خپلو احساساتو څرګندولو پر مهال زیاته کړه چې کامیابي په ټوپک کې نه بلکې په قلم کې ده.
د کوټي پښتانه د پېښور پښتانه دي کده هر ځای لور بر پښتانه پراته دي، مطلب کده عمر دی واړه جګړې جګړې ولې توسل هغه پاغه مجدغه کې اخته یو طالبزیشن د اقتصاد دنده د کم قومونه سترکی کړی دا په تعلیم باندې کړی دا په دغه باندې نه د کړی په ټوپک نه د کړی په قلم باندې کړی.
په اقتصادیاتو کې د شپاړسم جماعت غوره مقام ګټونکی محمد مرتضی هم په دې نظر دی چې موجوده وخت کې پښتانه ځوانان تعلیم او ښه تعلیم ته ډیر ضرورت لري.
تعلیم سره د ټکنالوژي سره د دواړو ضرورت دی نن سبا دنیا ته، او کدا شیان په نه ته بالکل ګر سره بنیادی ضرورت دی. یو موبایل استعمالونه دی هغه ته نسې کوي، یا یو اخبار وایي دی هغه ته نسې کوي، کدا شیان ته نسې کوي، په دې دنیا کې چلیدان سي دي ناممکن ده. زموږ د پښتنو لپاره خو موږ ډیر شاته یو په تعلیم کې تر نور کومو مقابله موږ لپاره خو پکاره چې موږ په ورځ په ځان یو کې تعلیم لپاره.
محمد مرتضی زیاته کړه
کم موجوده ګورنمنت ادارن یو شی موږ په کنوینکیشن کې نوٹ کوي چې ډیر ښه انتظامات کړی او په دې والای برخه د سټوډنټ د استاد زاید لپاره د فند اعلان وکړي، د لپټاپ اعلان وکړي، نو دا تراشیان کوز د سټوډنټ هم استاد زاید کې جوړوي. په کنوینکیشن کې ما ویل چې موږ پښتانه سټوډنټس اکثریت سینن دوی ته ډیګریانی د ملاوې دیلې هغه په دې پښتانه سټوډنټ اکثریت نو ډیر ښه دغه وړ غټ چینج اوس دراغلی.
د بلوچستان پونتون د چهارشنبه ورځې د ډیګری ورکولو پروګرام یا کانوکیشن کې د بلوچستان گورنر او د پونتون د وایس چانسلر لړخه په بیلابیلو سانګو کې یو شمیر زده کوونکو ته سندونه ورکړل شول.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې د یو بل افغان سندرغاړي چې نوې نوې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتلې ده حیات افغان نومیږي د دغه سندره تاسو ته ورو ترغه ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
لپی لپی ونه بپخلا در پسه
پسند.